سلامونه ستړي مشي په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې. په دې خبري خبرونه کې مو ظفر د سیال هرکلی کوم. په دې خبري خبرونه کې د افغانستان د خبرونو راپورونه ترڅنګ مو د نړۍ له حاله هم خبرو، خو په پیل کې لاند خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي متحده ایالات هیڅ داسې پلان نه لري چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ته کنګل شوي 3.5 میلیارد ډالر ورکړي، خو داسې لارې چارې لټوي چې دا پیسې مخامخ افغانانو ته ګټه ورسوي. متحده ایالات په ښکاره د خبره په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری له وژل کېدو وروسته کوي. له همدې امله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په خاوره کې د القاعده شبکې د مشر وژل کېده هغه اندېښنې لا پیاوړې کوي چې ترهګرو ډلو ته د دې پیسو د لاسته لوېدو د احتمال په اړه شته. اخوا د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي سینن سره خپله تازه مرکه کې ویلي د افغانستان کنګل شوې پانګه د افغانانو ملکیت دی او باید یوازې افغانانو ته ورکړل شي. د یو سولیزه باثباته عادلانه او انساني نړۍ د رامنځته کولو لپاره د ملګرو ملتونو د نړیوالو اړیکو مشره مسلی فلیمنګ وایي په تېر یو کال کې د افغانستان خلک په تېرې ښځې او نجونې ډېرې ځورېدلې دي. هغې د خبره په یو ټویټ کې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یو نامه په خپله ټویټر پاڼه کې خپره کړې وه کړې ده. میرمن فلیمنګ ویلي چې موږ افغانې ښځې او نجونې نه دي هېرې کړي او د هغې په خبره ملګري ملتونه به هیڅکله له دې ټینګاره لاس وانخلي چې نجونې په هر سویه ښوونځي ته لاړ شي او هغوی ته په مسلکي ژوند کې د ګډون لپاره وسایل برابر کړي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو یو کال پوره شو. ډېر ښځو په دولتي او نورو ادارو کې خپلې دندې له لاسه ورکړې او له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته له تللو محرومې شوې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي ادارې یا اوچا د استرالیا د 11 میلیون استرالیایي ډالرو نوې مرستې مننه کړې او ویلي دي چې د دغه مرستو چې ستاسو دغه دوامدار مرستې به په افغانستان کې د خلکو ژوند وژغوري. اوچا په یو ټویټ کې ویلي چې استرالیا په دغه نوو مرستو سره هغه بسپنه ورکوونکی هیواد دی چې د افغانستان لپاره د بشري مرستو له صندوق سره د مرستو اندازه 3.5 میلیون استرالیایي ډالرو ته رسیږي. د افغانستان لپاره د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي په افغانستان کې د خوراکي موادو د بې ساري زیاتوالي په دې هیواد کې ډېرې نورې کورنۍ له لوږې سره مخامخ کړې دي. WFP په یو ټویټ کې ویلي چې په افغانستان کې په اوس وخت کې نږدې 19 میلیونه وګړي د خوړو له شدید نه خوندیتوب سره مخامخ دي او 6 میلیونه هم قحطۍ ته ورنږدې دي. WFP ویلي له دغو اړمنو کسانو سره د مرستو د دوام لپاره د روان کال تر پایه 9.5 میلیونه ډالر ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام WFP پرون په یو بل ټویټ کې وویل چې روان کال په افغانستان کې له 1 میلیونو زیاتو زیانکالو خلکو سره مرستې کړې، خو له دغه مرستو سره سره لوږې نه ده ختمه شوې او اوس هم په میلیونونو کسان هر شپه وږې ویده کیږي. او چارواکي د پاکستان په خیبر پختونخوا ایالت کې د وسلوالو کسانو په برید کې د پولیو د کارکونکو د دوو ساتونکو پولیسو د وژلو خبر ورکوي. د سیمه ایزو پولیسو یو چارواکي محمد عمران وویل چې په دغه پیښه کې چنن د دې ایالت په ګومل خارګوټي کې رامنځته شوې د پولیو کارکونکو ته زیان نه دی رسیدلی. هغه ویلي چې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزند ناروغۍ ضد واکسین څلورو کارکونکو او د هغوی ساتونکو پر موټر سایکلونو سفر کاوه چې پر موټر سایکل سپرو وستوالو پرې ډزې وکړې. حمله کوونکي د پیښې له ځایه تښتېدلي او د دې پیښې مسؤلیت هم تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. دا پیښه په خیبر پختونخوا ایالت کې د پولیو د پیل شوي کمپاین په دوهمه ورځ رامنځته شوې. هغه ایالت چې د اپریل له میاشتې راهیسې د پولیو 14 نوې پیښې پکې ثبت شوې دي. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د طالبانو د حکومت مخالفو ډلو ته د دې حکومت د سرپرست دفاع وزیر خبرداري.
هر هغه څوک کده بغاوت په نامه وي او کده یو څو خیرن تور کالیان وي دا به ان شاء الله په سزا رسیږي او نسی توانی دلای چې د هیواد امنیت خراب کی.
په خوست کې د بیروزګاری د کچې لوړتیا
کمل سلی کې اتیا 90% ځوانون چې دی غابې پورې دي.
غزنی کې سیلابونو خلکو ته مرګ ژوب لړولې ده.
د ډریور د بې احتیاطۍ له کبله اوبو ته لوېدلی ده. نو درې تنه ماشومان، دوه زنانه د شهیدان شوي دي.
او د نورو مطالبو تر څنګ به په دویمه نیمایي کې د افغان ښځو د ژوند ستړې کیسې درته وکړو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د ژوند ښځو په دامر خوشحاله.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي متحده ایالات هیڅ داسې پلان نه لري چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ته کنګل شوي 3.5 میلیارد ډالر ورکړي، خو داسې لارې چارې لټوي چې دا پیسې مخامخ افغانانو ته ګټه ورسوي. متحده ایالات په ښکاره د خبره په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایبن الزواهری له وژل کېدو وروسته کوي. له همدې امله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په خاوره کې د القاعده شبکې د مشر وژل کېدل هغه اندېښنې لا پیاوړې کوي چې ترهګرو ډلو ته د دې پیسو د لاسته لوېدو د احتمال په اړه شته ده. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان د کنګل شوي بانکي زیرمې په اړه خپل دریز نور هم روښانه کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل هیڅ داسې پلان نشته چې ګنی د افغانستان د کنګل شوي نږدې 1 میلیارد ډالرو څخه دي 3.5 میلیارد ډالر د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ته ورکړل شي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي نت پرایس پرون په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل دوی د داسې لارو چارو په لټه کې دي چې دا پیسې مخامخ افغانانو ته ګټه ورسوي. امریکا په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری له وژل کېدو وروسته اندېښمنه ده چې حسینه دا پیسې ترهګرو ډلو ته په لاس ورشي. نت پرایس هم په خپلو خبرو کې دې ټکي ته اشاره وکړه.
په افغان خاوره کې د ایمن الزواهری شتون هغه هم داسې مهال چې د حقانی شبکې مشران پرې خبر وو هغه ژورې اندېښنې لا پیاوړې کوي چې موږ یې ترهګرو ډلو لاسته د دې پیسو د احتمالي لوېدو په اړه لرو. اوس موږ د داسې لارو چارو په لټه کې یو چې په مټ یې د دې 3.5 میلیارد ډالرو اغېز او ګټه د افغانستان خلکو ته ورسیږي. داسې یوه لاره چاره چې ترهګرې ډلې او نور ترېنه برخمن نه شي.
خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن سهار ازادي راډیو سره خبرو کې یو ځل بیا غوښتنه وکړه چې دا پیسې باید آزاد شي.
امریکایان دا پیسې باید پرېږدي. هغه موضوع جلا ده چې د افغانستان په فضا باندې حریم باندې تجاوز وکړه او بمباري وکړه هغه موږ غندلی ده او د تکرار د مخنیوي لپاره به هلې ځلې روانې وي.
په ورته وخت کې د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي هم له CNN تلویزیون سره خپله مرکه کې د سپتمبر د 11مې په قربانیانو د افغانانو د پیسو ویش ناسم کار بللی.
د یو قربانی څخه د پیسو اخیستل او بل قربانی ته ورکول ناسم کار دی. په ځانګړي توګه له یو ډیر بې وزله او ځپل شوي قربانی څخه د پیسو اخیستل او بل قربانی ته ورکول ناسم کار دی. دا پیسې د افغانانو دي، دا د هیڅ حکومت نه دي. د دې پیسو یو لوی برخه زما د حکومت په محل راټولې شوې، خو دا پیسې د کرزي د حکومت او یا کومل حکومت نه دي. دا پیسې د افغانانو دي او امریکا متحده ایالات باید دا پیسې بیرته د افغانانو په واک کې ورکړي.
په کار د متحده ایالاتو ویره لدی چې د افغانستان د نږدې 1 میلیارد ډالر پانګه ترهګرو ډلو لاسته ونلویږي. په ځانګړي ډول داسې مهال چې د القاعده شبکې مشر په کابل کې ووژل شو، خو طالبانو ویلي په کابل کې د زواهری د اوسېدو او وژل کېدو په اړه معلومات نه لري او په دې اړه څېړنه کوي. مګر د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نت پرایس د دې څرګندونو په ځواب کې ویلي دوی ډاډه دي چې زواهری کابل کې وو او کره اسناد شته چې هغه د دوی په برید کې وژل شوی دی. ښاغلي پرایس زیاته کړه طالبان کولی شي هر څه ووایي، خو حقیقت ویل د دوی په ګټه نه دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان په خپل پرونی کانفرنس کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتو په اړه هم خبرې وکړې او زیاته یې کړه د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه پای ته رسیدلې او اوس دوی د پخوا په پرتله ښه او قوي موقف کې دي.
په راپور کې مو اوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي متحده ایالات په پام کې نه لري چې د افغانستان کنګل شوي 3.5 میلیارد ډالر شتمنۍ آزاد او د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ته وسپاري، خو هغه لارې چارې لټوي چې له دغې پیسو د افغانستان خلک مستقیما ګټه پورته کړي. دا خبره د دې وزارت ویان نایټ پرایس پرون په واشنگټن کې وکړه او ویل چې د افغانستان په خاوره کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری موجودیت هغه هم داسې مهال چې د حقنی شبکې مشران پرې خبر وو، هغه اندېښنې لا پیاوړي کوي چې موږ ترهګرو ډلو ته ډلو لاس ته د دغې پیسو د احتمالي لوېدو په اړه لرو. د سیاسي چارو پوه اسحاق اتمر همدا شېبه راسره په خبرونه کې وصل دی. تاسو ته ښه راغلاست وایو ستړي مشې اتمر صاحب. که په پیل کې راته دا ووایي، آیا دغه څرګندونې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان کړي دي څومره ریښتینې دي، او آیا د دې خطر شته چې که چېرته دغه پیسې افغانستان ته راشي د ترهګرو لاس ته به ورشي؟
مننه تاسو ته اورېدونکو ته سلامونه ونیکېلې. که ستاسو په یاد دي تېره میاشت کله چې په تاشکند کې دغه سیمه ییز کنفرانس و، په دې کې د امریکا د خزانه وزیر مرستیال او د افغانستان نماینده دوی هم تاشکند کول، او په دغه برخه کې دوی د افغانستان د نمایندګانو سره خبرې اترې درلودلې، او ډېر احتمال دا و چې دغه پیسې به آزاد شي او په هغسې یو میکانیزم باندې افغانستان ته ولیږل شي چې دلته هغه ضرورتمند کسانو ته نه ډېری برخه چې دي به هغه بشري مرستو ته ځانګړې شوي. خو په هر صورت کله چې په کابل کې د زواهري مسله رامنځته شو او الزواهري ووژل شو، دلته نړیوال تقریبا خپل موقف ته تغییر ورکړ او اوس داسې وایي چې موږ دغه پیسې نه ورکوو. د بل خوا نه په تېر یو کال کې هم تقریبا $1 میلیارد طالبانو ته د افغانستان بانک د لارې، یعنې په هر هفته کې $2.5 میلیونه تر $40 میلیونه پورې دوی ته استول شوی دی. او تر کوم ځای پورې چې موږ ګورو په بشري حالت کې د افغانانو تغییر نه دی راغلی، یعنې داسې انګېرل کېږي چې دغه $1 میلیارد طالبانو په خپل ګټه باندې کارولي دي، او خلکو ته کوم تغییر د دوی په ژوند کې یا په کار کې یا د پروژو په پلي کېدو کې موږ نه وینو. او بله خبره دا ده چې کوم پروژې چې راځي او دا اوس دی که طالبان خپل کسان مقرری او که هغه پخوانی مامورین هغه ټول موقوفه یي او دوی خپل کسان مقرری، یا چې بیا هغه پروژه یا هغه انجیو چې د دوی خبره ونه مني هغه پروژې یا هغه انجیو بیا دوی تړي، کنه دا خپله د نورو افغانانو د حق تلفیدل دي. او دا که ټول پیسې په مستقیمه توګه طالبانو ته ورشي، نو زه ګمان په دې لرم چې دوی به ونشي کولی یا نه غواړي چې دغه د ټولو د ګټو دپاره یې لکه تاسو په پکتیا او په خوست کې.
اتمر صاحب په بخښنې سره، اتمر صاحب ستاسو د خبرو هدف دا ده چې طالبان هم په یو ډول باندې نه غواړي چې دغه پیسې په یو ځل افغانستان ته راشي یا د افغانستان بانک ته راشي، دوی هم هڅه کوي چې دا متواتر ډول باندې او په تدریجي ډول باندې راشي دوی تر څو ونه ګټه پورته کړي؟
زما دا داسې دی چې که طالبان یو شفاف پروسیجر د دې مرستو ترلاسه کولو او د دې په مصرف کې نړیوالو ته وړاندې کړي، یا حداقل خپل افغانانو ته وړاندې کړي، دا به ډېر ښه. خو متاسفانه په مرستو کې دوی خپله ډېر مرستې خپله ترلاسه کوي. تاسې که د پکتیکا او د خوست زلزله او سیلاب ته وګورئ، په دې کې کوم چې ما حساب اخیستی تقریبا $300 میلیونه راغلي دي، لیکن په دغه $300 میلیونه کې تاسو چلته اوس وګورئ نه کور جوړ شوی، نه اوبه د سکول اوبه برابرې دي، نه هغه د خلکو مشکلات ته رسیدګي شوی. نو دغه هغه خبرې دي چې خلکو ته تشویشونه
اتمر صاحب دلته یو بله پوښتنه هم راپورته کیږي، له کوم وخت نه چې دغه برید په د القاعده مشر باندې په کابل کې شوی دی، دغې نه وروسته طالب چارواکي په ځانګړي ډول باندې ذبیح الله مجاهد د طالبانو ویاند ټینګار کړی دی چې امریکا باید دغه شتمنۍ آزاده کړي او دغه برید باید د دې شتمنۍ سره ونه تړي، ولې امریکا کوشش کوي چې دغه شتمنۍ کنګل کېدل په یو ډول باندې د دې برید سره وتړي او دغه برید توجیه کړي؟
برید خو توجه کیده نشی زکا زبا باور داشته من هست یو افغان برید شوه افغانستان که زمان ملی حاکمیت باندی برید شوه تیره شوه لیکن دا چه دل قایده مشرال توب دا یا بلا وصله ده او دا چه نریوال دیدین تشویش پیدا کرده کلا چه نریوال دیت چون تو چه طالبان سره تعاملو که او دیت دا پیسی ازادی که پا دخص وقت که دوی اغس یا ثبوت وراند که نریوال تا چه دوی بخبر تعودات که صادق نیدی دا مسئله نړیوال د پاره جدی مسئله ده او خپل افغانانو د پاره جدی مسئله ده. زه فکر کوم چې طالبان دې باید دې ته ځواب ورکړي. اول د دا خبره خپل افغانان ته وایي چې الظواهری مړ شوی کرده شوی که ژوندی دی کرده دی دوی پرې خبر دي که نه دي دا ټولو ته دوی خپله ته یو خام یو حالت ورکړی چې خپل افغانان تر اوسه پورې په دې باندې خبر نه دي چې اصل قصه څه شی ده.
ډېره زیاته مننه ښاغلی اتمر له دې نه چې خپرونه کې مو راسره ګډون وکړه. د سیاسي چارو پوه اسحاق اتمر و چې د افغانستان د کنګل شوو شتمنیو په اړه له موږ سره خپل نظر شریک کړو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوس به هم مرشو پنشیر ته. داسې مهال چې د مقاومت ملي جبهه د پنشیر په بیلابیلو سیمو کې د 50 طالبانو د وژل کېدو او د 40 نورو د نیولو ادعا کوي، طالب چارواکي دا دعوه ردوي. پرون د مقاومت ملي جبهې یو خبر پاڼه کې چې پر خپله ویب پاڼه یې خپره کړې وه، لیکلي وو چې د پنشیر په یو شمېر سیمو کې چرکي عملیات کړي چې په پایله کې 40 طالب وسلوال نیولي او 15 نور یې وژلی دي. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت دا هسی تبلیغات بولی. جزئیات په دې راپور کې
د مقاومت ملي جبهې چې د طالبانو د اوسنی حکومت پر ضد ټوپک پورته کړی او وسلوالې په یو شمېر ولایتونو کې طالبانو سره په جګړه بوخت دي ادعا کړی چې د پنشیر په بیلابیلو سیمو کې 50 وسلوال طالبان وژلي، 12 یې ټپیان کړي او 40 نور یې اسیران کړي دي. د جبهې په یو خبر پاڼه کې چې پرون یې خبره کړې لیکلي، دغه طالبان د عنابی ولسوالۍ په ارزو دره کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي دي. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت دا ادارت او دروغ وبلله. د دې وزارت ویان عبدالنافع ټکور نن ازادي راډیو ته رالیږلي پیغام کې لیکلي، دوی غواړي خپلو بادارانو ته په داسې تبلیغاتو سره ځان ثابت کړي. خو د مقاومت ملي جبهې د اسیر شویو طالب وسلوالو ویډیو هم خپره کړې ده چې پکې لیدل کېږي اسیر شویو طالبانو خپلې وسلې پر مځکه ایښي او تر مخه یې د مقاومت ملي جبهې وسلوال ولاړ دي. طالبانو وړاندې د دوی پر ضد د مقاومت جبهې وسلوالو مبارزه هم خیالي بللې وه، خو وروسته یې ویان ذبیح الله مجاهد ومنله چې د دې جبهې وسلوالو سره یې جګړه کې یو شمېر ځواکونه وژل شوي. د جون په 18مه د مقاومت ملي جبهې ادعا وکړه چې د طالبانو یو هیلیکوپټر یې له 4 تنو سره سقوط کړي او نیول شوي پیلوټان او قمندان یې له دوی سره اسیران دي. خو طالبانو لومړیو کې دا ادعا رد کړه، مګر تر هغه وروسته چې د مقاومت ملي جبهې د هیلیکوپټر د سقوط او د اسیرانو ویډیو خپره کړه، طالبان وویل الوتکې د تخنیکي ستونزو له امله بیړنۍ ناسته کړي. د طالبانو او د مقاومت ملي جبهې ترمنځ د جګړې سنګرونه وروسته تر دې ګرم شول چې په ایران کې د دواړو لوریو ترمنځ د پلاوي غونډې پایله ورنه کړه. درې ورځې وړاندې د مقاومت ملي جبهې خپل رسمي کړنلاره اعلان کړه. وی ویل سیاسي، ټولنیزو، قومي او نظریاتي توپیرونو ته پام کولو پرته د طالبانو پر ضد د ټولو مخالفینو یو ځای کول داهیا ده. خو پرون د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد د کابل د بیا ځلې نیولو د یو کلنۍ په مناسبت جوړه شوې غونډه کې خبرداری ورکړ چې په کور دننه به د دوی پر ضد راپورته شوې هر ډله وځپي.
هر هغه څوک که د بغاوت په نامه وي او که دغه یو څو خیرن تورکالیان وي، دا به انشاءالله په سزا رسیږي او نسي توانېدلی چې د هیواد امنیت خراب کی او دغه راغلی خوشحالي و هیوادوالو ته دا ورڅخه واخلي.
د مقاومت ملي جبهه د افغانستان د ازادۍ تحریک او داعش هغه ډلې دي چې عملنی په افغانستان کې د طالبانو د اوسنۍ واکمنۍ پر ضد وسلواله مبارزه پیل کړي. خو په سیاسي برخه کې بیا د افغانستان د مقاومت او ژغورنې شورا او د افغانستان جمهوریت غوښتونکي دوه بهیرونه دي چې تازه خپل فعالیت پیل کړی دی.
اوس به هم خیبر پختونخوا ته ورشو. چارواکي د پاکستان په خیبر پختونخوا یالت کې د وسلوالو کسانو په برید کې د پولیو د کارکونکو د دوو ساتونکو پولیسو د وژلو خبر ورکوي. جزئیات په دې راپور کې
د خیبر پښتونخوا صوبې ټانک ضلع سیمې کوټ اعظم کښې نن سهار 11 بجې ناپېژندلې وسله ولید. د پولیو ټیم سره په بدرګه موجود د پولیس دوه سپهون په ډزونه وژلې دي. د دغې پېښې په باره کښې د ټانک ضلع پولیسو مشر وقار خان مشال ریډیو ته وویل.
د کچا بدی ورته وویل دغه ایریا کښې پولیو ټیم قطرې واچولې. بیا چې کله واپس راتلل نو دوی په څلورو موټر سایکلو باندې په یو باندې دو پولیس والا وو او څلور چې کوم دي نو پولیو ټیم والا وو. هغوی مخکې وو پولیس والا ورپسې وو او دغلته لاره کښې کچا بادی سره امبوش لګېدلی او فایر کړی دی. پولیو ټیم والا چې کوم دي نو هغوی ټول محفوظ دي او زمونږ دوه کانسټیبلان شهیدان شوي. هغې نه پس علاقه هم کارډن اخیستله ناکې مو لګولې. ټول ډسټرکټ والا چې کوم دی د علاقه کښې سرچ اپریشن شروع دی له اوس هم روان دی.
د ټانک کوټ اعظم سیمه کښې د ناپېژندلې وسله ولې په ډزونو وژل شوي. د پولیس پوهون د پیر رحمان او نثار په نومونه پېژندل شوي دي او د دغې پېښې ذمهوري یا چا هم منلې نه دو. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا سینه خیلی دل کیږي چې د ایران د اټومي تړون د بیرته راژوندي کېدو لپاره ښکېل لورې یوې موافقې ته نږدې دي. واشنګټن ویلي چې په دې اړه د اروپایي ټولنې لخوا چمتو شوي متن ته به په خصوصي ډول اسواب وایي او تهران ویلي چې امریکا یې دوه غوښتنې منلې دي. جزئیات په دې راپور کې
د امریکا متحده ایالاتونو پرون وویل چې په خصوصي ډول به د اروپایي ټولنې هغه وروستي متن ته ځواب ووایي چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د اټومي تړون د ژغورنې لپاره دې ټولنې چمتو کړی دی. په داسې حال کې چې نړیواله ټولنه د ایران لخوا د ځواب په تمه ده، داسې نښې نښانې لیدل شوي چې تهران به بالاخره دغه وړاندیز لاسلیک کړي. د ایران ایرنا دولتي خبري اژانس د ایران د بهرنیو چارو د وزیر حسین امیر عبداللهیان له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي امریکایي لوري په شفایي توګه د تهران دوه غوښتنې منلې دي. هغه نه ده مشخص کړی چې د تهران دغه دوه غوښتنې کومې دي، خو داسې ښکاري چې هغه به د واشنګټن له توندو څرګندونو سره تړاو ولري. خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر ژمنه وکړه چې تهران به خپل وروستي وړاندیزونه د اګست په 15 تر نیمې شپې د مخه په لیکلې بڼه واستوي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ جګپوړي استازي جوزف بوریل د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د ژغورنې لپاره د لویدیځ قدرتونو او تهران ترمنځ د دغو اوږدو خبرو د یوه همغږه کوونکي په توګه رول لوبولی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان وویل که زموږ نظر ومنل شي موږ چمتو یو چې د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې دغه تړون بشپړ او اعلان کړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نیټ پرایس وویل د واشنګټن ځواب به په عام محضر کې اعلان نه شي او هغه به مستقیم ښاغلي بوریل ته واستول شي. پرایس دا هم وویل چې دې تړون ته د بیرته ستنېدو یوازنۍ لاره دا وه چې تهران خپلې غیر ضروري غوښتنې ودروي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان ویلي چې راتلونکې ورځې به یوې نهایي موافقې ته د رسېدو لپاره د پاتې موضوعاتو د هواري لپاره مهمې ورځې وي. نوموړي دغه راز پر واشنګټن غږ وکړ چې د خبرو د پرمختګ لپاره د یو څه نرمښت یا انعطاف وښيي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
اوس به مورشو غزنی ته. غزنی کې سیلابي اوبو د سورلیو یو 304 ډوله موټر چپه کړی چې په نتیجه کې 15 تنه مړه شوي دي. په دغې ځای کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي په مړو کې 3 تنه ماشومان او 2 ښځې دي. دوی وایي په دغه پیښه کې د مړو شوو کسانو په شمېر کې نور هم زیاتوالی راتللی شي. نورحال په دغې راپور کې
د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي په غزنی کې د سوارلیو یو موټر سیلابي اوبو غړولی دی. دوی وایي لومړني معلومات دا دي چې په دغه پیښه کې 15 تنه ښځې او ماشومان مړه شوي دي. په غزنی کې د اطلاعاتو او کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد د سېشنبې په ورځ په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل پیښه تېره شپه د غزنی ولایت ګیلان ولسوالۍ په متی پلو سیمه کې رامنځته سوې ده. نوموړی زیاتوي یو 304 ډوله موټر اوبو وړی دی چې په نتیجه کې 3 ماشومان او 2 ښځې پکې مړې سوې دي. نوموړی دغه پیښه د موټروان د بې احتیاطۍ نتیجه بولي.
تېره شپه د غزنی ولایت ګیلان ولسوالۍ متی پلو سیمه کې یو 304 موټر چې د کابل له طرفه کندهار ته روان ده د ډرایور د بې احتیاطۍ له کبله اوبو ته لوېدلی ده. نو 3 تنه
ماشومان دو زنانه در شهیدان سوی دی او نور خلق روسی سل سوی دی. اولین معلومات تا دی نورم کوشش کوش معلومات را پرسی.
دوی وایي په دغه سیمه کې د سختو ورښتونو له امله د راوتلو سیلاونو په پایله کې په سلګونه جریبه کرنیزې مځکې په سلګونه نیالګي یو شمېر کاریزونه څاګانې او کانالونه هم اوبو خراب کړي دي خو تر څنګ یې سلګونه څاروي مړه سوي دي. د شنبې په ورځ هم د دغه ولایت له امنیه قمندانۍ څخه رسنیو ته په رالېږل سوې خبر پاڼه کې ویل سوي و چې د جمعې په ورځ د غزنی ولایت یو شمېر ولسوالۍ سیلابونو ځپلې دي. دغه سیلابونه په اندړ واغز ګیرو قرباغ او د یک ولسوالیو کې د سختو ورښتونو له امله راوتلي وو. د خبر پاڼې په حواله د دغه سیلاونو له امله لسګونه د اوسېدو کورونه باغونه کاریزونه او تر څنګ یې په زرګونه جریبه کرنیزې مځکې خرابې کړې دي. په غزنی کې د سیلاونو راوتلو سلسله له شاوخوا دوو میاشتو څخه روانه ده.
د طالبانو د حکومت طبي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت چارواکي وایي د افغانستان په یو شمېر سیمو کې وروستیو سیلابونو خلکو ته ځاني او مالي زیانونه رسولي چې تر ټولو یې زیاتې په پروان ولایت کې دي. د دې وزارت د نشراتو رئیس مولوي محمد نسیم حقانی وایي زیانمنو شوو ته یې مرستې رسولي او دغه لړۍ اله روانه ده. هغه همداراز وویل چې د هغو سیمو خلکو ته چې پکې د سیلابونو د راوتلو خطرات زیات دي ویلي چې په قد ډول نور سیمو ته لاړ شي. نوریاس نوری له ښاغلي حقانی سره مرکه کړي او نوبړی یې ترې پوښتنه کړې ده چې وروستیو سیلابونو په کومو ولایتونو کې خلکو ته ډېر ځاني او مالي زیانونه رسولي دي.
تېرو څو ورځو کې په هېواد مختلفو ولایتونو کې مسلسل بارانونه دي، د هغوی په وسیع سیلابونه راغلي چې دغه سیلابونه په پروان ولایت کې البته زیات تلفات لري مالي او جاني. زموږ 9 تنه هېوادوال د دې سیلابونو له امله په پروان شاګرد او شینوار ولسوالۍ په شهادت رسېدلي دي او 92 نفر نور زخمیان دي. همداسې په کاپیسا ولایت کې کوم سیلابونه راغلي او 15 نفر زموږ هېوادوال په شهادت رسېدلي دي. همداسې په ننګرهار کې هم 4 نفر زموږ هېوادوال په شهادت رسېدلي. تېره ورځ ناوخته د غزنی ولایت مخور ولسوالۍ په مربوطاتو کې چې یو باروړونکی بس د اوبو چپه کړی دی سیلابي اوبو، البته د هغوی په نتیجه کې دوه ښځې او درې ماشومان په شهادت رسېدلي دي.
دا هغه وروستي ارقام دي چې تاسو ته رسېدلي دي د وروستیو سیلابونو، او که بیا هم تاسو خپلې څېړنې کوئ او آیا د دې ویره شته چې ممکن د تلفاتو شمېر زیات شي؟
په اکثرو سیمو کې خو دقیق ارقام دي، په بعض سیمو کې شاید لکه پروان کې د دې سیلابونو صدغسته شاید هلته څه کسان ورک شوي دي، نو کېدای شي تلفات څه تغییر وکړي. نور ولایتونه چې دقیق دي
پر ځاني زیانونو سربېره دغه راز سیلابونو خلکو ته ډېر نور مالي زیانونه هم اړولي دي. داسې وروستۍ څېړنه مو کړې ده کوم ولایتونو کې سیلابونو ډېر زیانونه خلکو ته رسولي؟ البته مالي
زیانونه هم دغه سیلابونو په دغو ولایتونو کې، په هر ولایت کې زیات تلفات اړولي. البته په پروان کې چون د ټولو څخه زیات دي، څه کال ته په بعضې سیمو کې چې بعضې کوچني کوچني کلي وو چې 10 یا 50 کوره، داسې بیخي زیات تقریبا په پروان ولایت کې 280 کورونه په کلي او قسمي ډول تخریب شوي دي. همداسې په ننګرهار ولایت کې هم په مرکز او بعضو ولسوالیو کې چې سیلابونه راغلي دي خلکو زیات کورونه تخریب شوي دي. دغه سیلابونو په زرګونو جریبه ځمکه چې البته مختلف فصلونه پکې وو دا تخریب کړي په ټول ولایت.
اوس هم سیلابونه ځینو سیمو کې روان دي او که نه؟
اوس هم د میدان وردګ ولایت څخه همدا اوس هم دغه درلودی چې اوس باران شته، پکې سیلاب په بعضو سیمو کې شته. په نورو ولایتونو کې هم په بعضو کې د باران او د سیلابونو راوتلو اټکل البته داسې مشخص
سیلاب ځپلو سره مو تر اوسه پورې څه مرستې رسولي دي؟ او بله موضوع دا چې د نورو سیلابونو د ناڅاپي سیلابونو د راوتلو لپاره څه اقدامات مو کړي؟ آیا خلکو ته مو خبر ورکړی هغه سیمې چې د سیلابونو د راوتلو له خطر سره مخامخ دي؟
پیرسه در هدو په چارو کې دولت وزارت خپل ټول هڅه او هاند کړی دی او کوي چې هغه خلک چې د سیلابونو له امله متضرر کېږي هغوی ته رسېدنه وکړي. لکه بله ورځ چې په پروان ولایت کې کوم سیلابونه راغلل، زموږ د وزارت معین صاحب الحاج شرف الدین مسلم صاحب عاجل سفر وکړي هغه سیمې ته خلکو ته د خوراکي مواد او غیر خوراکي مواد، خیمې، ګرم ډوډۍ ته خلکو ته ورسول. همداسې په نورو ولایتونو کې چې سیلابونه راغلي دي، زموږ غربوطه ریاستونه همداسې بعضې موسسات د هغوی سره همکاري باندې خلکو ته رسېدنه کړې ده او خلکو ته یې اولیه کومکونه رسولي دي. په ولایتونو کې چې د احتمال د بارانونو سیلابونو سره خلکو ته دغه د هوا پېژندنې ادارې د اټکلونو مطابق موږ هغوی ته خبرداری ورکړی دي، بعضې خلک خبر کړي دي د خپل ریاستونو او نورو طریقو څخه چې هغوی په دغو ورځو کې احتیاط وکړي، په کومو سیمو کې چې د سیلابونو راوتلو خطر وي دوی باید په هغو ورځو کې چې احتمال د سیلابونو وي حفاظتي تدابیر ونیسي، د دوی کورونه د سیلاب د خطر سره مخ وي، په وخت ډول سور د هغوی ځایونه پرېږدي، په بدیل ځای کې ګزاره وکړي چې تر څو د سیلاب راتلو خطر کم شي او بیا خپل سیمو ته لاړ شي.
طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت او وزارت د نشراتو رئیس مولوی محمد نسیم حقانی و چې د روسي سیلابونو په اړه باندې له ازادي راډیو سره خبرې کولې. د خبرونې دویمه نیمه ته راورسېدو. په دویمه برخه کې درته نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو خبرونه لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي متحده ایالات هیڅ داسې پلان نه لري چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ته کنګل شوي 3.5 میلیارد ډالر ورکړي، خو داسې لارې چارې لټوي چې د پیسې مخامخ افغانانو ته ګټه ورسوي. متحده ایالات په ښکاره د خبره په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری له وژل کېدو وروسته کوي. له همدې امله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په خاوره کې د القاعده شبکې د مشر وژل کېدل هغه اندېښنې لا پیاوړې کوي چې ترهګرو ډلو ته د دې پیسو د لاسته لوېدو د احتمال په اړه شته. اخوا د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي سی ان ان سره خپله تازه مرکه کې ویلي د افغانستان کنګل شوې پانګه د افغانانو ملکیت دی او باید یوازې افغانانو ته ورکړل شي. د یو سولیزه باثباته عادلانه او انساني نړۍ د رامنځته کولو لپاره د ملګرو ملتونو د نړیوالو اړیکو مشره میلیاسی فلیمنګ وای په تیرو کال کې د افغانستان خلک په څیر ښځې او نجونې ډیرې ځورېدلې دي. هغې د خبره په یو ټویټ کې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یو نامه پر خپل ټویټر پاڼه خپره کړې ده، میرمن فلیمنګ ویلي چې موږ باید افغان ښځې او نجونې هیرې نه کړو. د هغې په خبره ملګري ملتونه به هیڅکله له دې ټینګار لاسوانخلي چې نجونې په هر سویه ښوونځي ته لاړ شي او هغوی ته په مسلکي ژوند کې د ګډون لپاره وسایل برابر کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکې ادارې یا اوچا د استرالیا د 1 میلیون استرالیایي ډالرو نوې مرستې مننه کړې او ویلي دي چې ستاسو دغه دوامدار مرستې به په افغانستان کې د خلکو ژوند وژغوري. اوچا په یو ټویټ کې ویلي چې استرالیا په دغه نوو مرستو سره هغه بسپنه ورکوونکی هیواد دی چې د افغانستان لپاره د بشري مرستو له صندوق سره د مرستو اندازه 3.5 میلیون استرالیایي ډالرو ته ورسېدله. د افغانستان لپاره د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وای په افغانستان کې د خوراکي موادو د بیو بي ساري زیاتوالی به په دې هیواد کې ډېرې نورې کورنۍ له لوږې سره مخامخ کړي. ډبلیو ایف پی په یو ټویټ کې ویلي چې په افغانستان کې په اوس وخت کې نږدې 19 میلیونه وګړي د خوړو له شدید نه خوندیتوب سره مخامخ دي او 6 میلیونه هم قحطۍ ته ورنږدې دي. او چرواکي د پاکستان په خیبر پختونخوا ایالت کې د وسلوالو کسانو په بریټ کې د پولیو د کارکونکو د ساتونکو پولیسو د وژلو خبر ورکوي. د سیمایزو پولیسو یو چرواکي محمد عمران ویل چې په دغه پیښه کې چنن د ایالت په ګومل خرګوټي کې رامنځته شوی د پولیو کارکونکو ته زیان نه دی رسیدلی. هغه ویلي چې د پولیو یا د ماشومانو د ګزند ناروغۍ ضد واکسین څلور کارکونکو او د هغو ساتونکو پر موټر سایکلونو سفر کاوه چې پر موټر سایکل سپرو وسلوالو پرې ډزې وکړي. حمله کوونکي د پیښې له ځایه تښتېدلې او د دې پیښې مسؤلیت هم تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. دا پیښه په خیبر پختونخوا ایالت کې د پولیو د پیل شوي کمپاین په دوهم ورځ رامنځته شوي. هغه ایالت چې د اپریل له میاشتې راهیسې د پولیو 14 نوي پیښې پکې ثبت شوي دي.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. اروپهان وایي چې کورنۍ شخړو
اقتصادي ستونزو او جنگ جګړو په ټولو خلکو په تیره بیا پر افغان میرمنو باندې دومره بد تاثیر کړی چې اکثر او ته رواني ناروغي پیدا کړي دي. د دوی په وینا رواني ستونزې هغه وخت ډیریږي چې ورځ تر بلې په ژوند کې ناخوالې زیاتې شي. د روانشناسانو په باور د رواني مشکلاتو نښې نښانې په هر انسان کې فرق کوي، خو هغه څرګند علایم دا دي چې وګړی خپله پر ځان پوهیږي چې په احساساتو عواطفو او خیالاتو کې ښکاره بدلون راغلی دی. د خولې وچوالی، ویره یا استراب، خپګان، د سر خوږ، د زړه د ټکان ډیریدل، لوړ فشار، ژر غوسه کیدل، دا ټول په رواني حالت کې د ګډوډۍ له وجې رامنځته کیږي. ارواپوه زرغونه احمد زی پر رواني ناروغي د اخته کس نښې نښانې راته وایي.
اخر خصت یانجلی سه پیږي سه ورځ په ورځ دیته وزړ تنګوالی پیدا کیږي، اندا کرنجه کیږي، نه غواړي چا سره خبرې وکړي، غواړي سه تنها اوسي. کار سه وخته کوو، ډېر ښه په شوق مخته وړ، مصروفیت یې درلودو، هغه ورځ په ورځ کمیږي، هغه علاقه او شوق کار ته نه لري. خپله نفر وایي، وایي زه ډېر بد احساس لرم، احساس د خستګۍ په ټول وجود کې کوم او هېڅ شي مې له وسه نه کیږي. هغه فکر کوي زه تنبله سوې یم، ډوډۍ خوند مزه وای نه پیږم، هر شی راته هغه وخت خوند له لاسه ورکړي. سره واز تم توجه نه کوي، ورو ورو ټول اړیکې له خلکو سره قطع کوي، اته خپل د کورنۍ له غړو سره نه غواړي سه خبرې وکړي، فقط په یوځی کې غواړي کینی پردې کش کړي، خپل ځان سره په خپلو غمو کې ډوبوي.
میرمن احمد زی زیاته کړه چې کله پوه شوې چې رواني ستونزه درته پیدا شوې، لومړی په آرام ماحول کې کینی، سترګې مو پټې کړئ او د 15 دقیقو لپاره ژوره ساه واخلئ او بیرته بهر کړئ. هر سهار د نیم ساعت لپاره ورزش وکړئ چې دا کار به د رواني ستونزو په کمولو کې خورا اغیزمن وي. شمه کټوازی وایي چې له نورو لاملونو سره د کورنۍ د نارینه و بیکاری هم د میرمنو رواني حالت له ستونزو سره مخ کړی دی.
کوم سړی چې په کور کې بیکاره کیږي، د هغې تاثیر مستقیم د هغې په میرمنې د هغې سره جنګ و جنجال کوي، له ماشومانو سره کوي، ځکه مخکې دا سړی د باندې مصروف او کله چې کور ته راتلو د دې حوصله یې نه درلودله چې مثلا له ښځې او خپلو ماشومانو سره جنجال وکړي. اوس ټوله ورځ په کور کې دی او بل کار نه لري، نو مجبوره ده چې له ښځې اولادونو سره جنګ و جنجال وکړي. نو اوس مهال ډېرې ښځې ډېرې میرمنې په رواني ستونزو اخته دي. بل دا چې اقتصاد د اکثر خلکو که وګورو ډېر زیات ضعیفه شوی ده، نو د اقتصاد ضعیفه کیدل هم د دې مستقیم تاثیر په یو میرمنې ده، ځکه چې هغه له یو مور اولاد جوړي غواړي، کالي غواړي او هغه ټول خواهشات چې لري له یو مور څخه لري. بل دا چې د درک نشتون دی، زمونږ اکثر سړیان چې کوم دي هغه زمونږ میرمنې صحیح نه درکوي.
شمې په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې منفي فکرونه له ځان څخه وباسئ. په ژوند کې ځینې شیان داسې وي چې د هغه کنټرول ناشونی وي. خپل ځان ته داسې قناعت ورکړئ چې زه ټول شیان نشم کنټرولولی. ډیرو خبرو پسې مه ګرځئ، تشویش مه کوئ او ځان خوشحاله وساتئ. نوموړي زیاته کړه که چیرې د دې خبرو په عملي کولو سره مو بیا هم ځان ښه احساس نه کړ، نو رواني ډاکټر ته ورشئ.
له رواني مشاورینو څخه زیاته ګټه واخلئ، بل خارجي په موسسات چې دي هغه هم کوشش وکړي چې دغه رواني کومکونه ډېر زیات یې رایه کړي، ځکه چې تر هر څه دمخه بل له اولین نیازونو څخه زه فکر کوم چې دوهم نیاز د یو انسان دغه رواني نیازونه دي چې هغه باید راوړه شي او د رواني ستونزو ته رسیدګي وشي. نو دا به هم ډېر ښه شي چې د ارواپوهان استخدام شي او د دوی له استعداد او وړتیاو څخه کار واخیستل شي او ارواپوهان هم په خپل مسلک کې صادقانه کار وکړي، ځکه چې زه فکر کوم دا چې په هر هېواد کې یو بحران راځي، یو تاهل راځي، نه یوازې میرمنې بلکې سړیان ماشومان له دې نه متاثر کیږي، خو کومه ګروه چې زیاته متاثرېږي هغه میرمنې او ماشومان دي. چې ارواپوهان باید اوس وخت کې آرام ونه کړي، خوب ونه کړي او له خپل استعدادونو او وړتیاو څخه کار واخلي، دغه دوه ګرو ته بل خصوص ډېر زیات کار وکړي.
په ولسي جرګه کې د خلکو پوښنه استازي ګلالۍ صافي وایي چې له 12 ټولګي څخه د پورته ټولګیو د نجونو پر مخ د ښوونځیو تړل او دا چې میرمنې کار ته نه پرېښودل کیږي د ښځو د رواني ستونزو لوی لامل دی.
ډاکټران دا وځي مثلا دواګانې اخلي، عقلي او عصبي ډاکټران دا ورځي، دا خلک ډېر زیات مثلا ځپل شوي دي، ډېر خپه شوي دي. د چارلاسه کتاب وخت ورته چې درس مو وي هغه څه معنی لري. اوس دا جنکه چې د 14 او 14 کلو دي مهارتونه علاقه لري دوتمن څوک به چې مثلا ډاکټر شم څوک به چې انجینر شم څوک به چې معلم شم څوک به چې پیلوټ شم مګر ته دلته څه کتاب اخلا کښکوي ورته چې مثلا کپته مثلا د خپل سره وښني چې اوس اولاد به تعلیم پات سره څوک به چې نور هیڅ مشکل هم تاته نه وي اولاد به تعلیم وي خزم پر روان ټلیفون اخته کړی دی اته غجنه کوي چې زه فکر کوم چې دې مکتبونه ځې فیسبوک کله کله کوم ډېر نه کوي جاري مکتبونه ټچ مثلا دوی نه زی دوی ډېر جاري به ورځي کوي پر روان له لحاظ پر هیل لحاظ بالکل د افغانستان خوځ ته تکلیفونه پیدا کړی.
ډاکټر محب لزغم چې په رواني برخه کې پراخه مطالعه لري وایي چې په دې وروستیو کې څو پرلپسې پېښې د دې سبب شوې چې پر میرمنو باندې اروایي اغیز وکړي. لنوموري سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته راوبولم.
مثلا ډېرو میرمنو خپلې دندې له لاسه ورکړې، اوس په کور ناستې دي. اقتصادي حالت په مجموع کې د ټول وطن خراب شو، همدارنګه ډېر وګړي مهاجر شول، کورنۍ سره بېلې شوې، د ځینو کورنیو اولادونه مثلا خارج ته ولاړل، مایندې پلرونه هلته پاتې دي، یا مثلا د کورنۍ یوه برخه وتلې ده بله پاتې ده، او دا دوی ته د یوازیتوب حس ورکوي. دا ټول هغه شیان دي چې رواني ستونزې پیدا کوي او یا د ځینو مایندو په زړونو کې اندېښنې او تشویشونه راوپاروي.
په داسې حالات کې چې د میرمنو په وینا نور له بېکارۍ نه ستړي شوي دي، څه باید وشي؟
ګټور کار دا دی چې دوی خپل ژوند لکه عادي لکه پخوا چې وو هماغسې خپل ورځني کارونه تنظیم کړي. مثلا دوی په عین وخت کې هره ورځ باید له خوبه پاڅېږي، په عین وخت کې سهار ناشته وکړي، خپل کارونه د کور وکړي، غرمې دپاره د ماښام لپاره ترتیبات ونیسي. دغسې که فرضاً سړی یوه ورځ تر 9 بجو څملي، بله ورځ تر 8 بجو، بله ورځ تر 10 بجو، تر نیمو شپو ویښ پاتې شي، دا په خپله د ژوند ورته بے معنا کوي. خو کچېرې خپل ژوند لکه پخوا غوندې تنظیم کړي، هر ورځ په معین وخت کې معین کارونه وکړي، دلته یو نظم او ترتیب راځي، او لکه ماموریت چې کوي، لکه وظیفې ته چې ځي، دغه چارې ټولې همداسې په ترتیب سره چې وکړي، یو څه تشویشونه او اندېښنې ورسره کمیږي. دوی په کور کې له خپلو اولادونو سره یا خویندو ورونو سره که په درسونو کې مرسته وکړي، هم به دوی بوخت شي، ذهن به یې مشغول وي، او د تشویش او اندېښنې لپاره به وخت پیدا نکی، هم به ځان ورته ګټور ثابت شي. معلومدار خبر ده، هر څوک چې له بل سره مرسته کوي په حقیقت کې له ځان سره مرسته کوي، ځکه چې زړه یې ورسره خوشحاله کیږي. بله موضوع دا ده چې د ځان د خوشحاله ساتلو ځینې هنرونه باید زده کړي. یو یې مثلا مخلصانه عبادت دی، په دې باندې باید باور ولري چې هماغسې چې ډېرې ترخې شپې او ورځې په موږ باندې تېرې شوې او پاتې نه شوې، دغه ورځې هم تېرېدونکې دي، ښې ورځې بیا راتلونکې دي، نو په دې باندې باید باور ولري، په همدې باندې خپل زړه باید تسکین کړي. بل کار چې دوی کولی شي دا ده چې په یوه آرام ځای کې کینی، سترګې پټې کړي، ځان په داسې یو ځای کې حس کړي په خیال کې چې د دوی خوښېږي. مثلا د چا ځنګل خوښیږي، داسې هیڅ کې چې د ونو په منځ کې دی، د باد شغاوري چې د ونو پاڼې خوروي، چې تر پښو لاندې رژېدلې پاڼې غږ کوي، چې دی تر پښو لاندې د دې ونو د رژېدلو پاڼو غږ اخیږي، یا د ځنګلي مرغانو آوازونه اوري. دا په خیال کې ټول دغسې تجسم کې په ذهن کې فکر وکړي چې زه په هماغه ځنګل کې یم، یا مثلا د چا د سیند غاړه خوښیږي، د سترګې د پټې کې ځان په هماغه ځای کې حس کړي، فکر وکړي، تصور وکړي چې زه هملته د سیند په غاړه ناست یم، د اوبو شرهارې د دې غږ په ذهن کې تجسم کړي، هغه د هوا لندبل، هوا رطوبت چې د سیند له پاسه هوا تیریږي او داسې نرای یخ شمال ورباندې لګیږي، هغه حس کړي. دغه تمرینونه که په ورځ کې یو ځل دوه ځله وکړي د پنځو دقو دپاره یا د لسو دقو دپاره او بیرته بیا واقعي ژوند ته راشي او خپلو چارو ته، دا هم ورسره مرسته کوي چې دغه ذهني فشارونه ورباندې کم شي.
په داسې یو وخت کې چې له یو شمېر مېرمنو نه د دوی دندې اخیستل شوي او له شپږم ټولګي څخه پورته نجونو ته ښوونځي هم نشته، څه وکړي چې بله ورځ په درد ولګي؟
هر کله چې سخت وختونه راځي، دغه سخت وختونه سړی باید په فرصت بدل کی. دغه اوس چې میرمنې وزګاری دی په کورونو ناستې دي، ځان سره هم دا غنیمت وګڼي، داسې فکر وکړي چې یو اوږدمهاله رخصتي چا ورکړې ده، ځان باید آرام کی، استراحت په سترګه ورته وګوري چې دا زما لپاره دمه ده. بله خبره دا ده چې دوی دغه تیرې تجربې باید په ذهن کې تازه کی، را یاد کی. پخوا زموږ په دې نږدې تاریخ کې څو ځله همداسې حالات راغلي دي چې ډېرې تیارې ورځې راغلي دي، وظیفې نه وې، جنګ جګړې وې، ناکرارۍ وې، د سبا لپاره هیڅ امید نه و. په هغه وختونو کې ځینو په ځان باندې کار وکړ، مثلا انګلیسي ژبه زده کړه، کمپیوټري پروګرامونه زده کړل. یو وخت چې بیرته شرایط سم شول، دوی ته بهترینې وظیفې پیدا شوې او هغه کسان چې همداسې وزګار په کورونو کې ناست وو او هیڅ نه وو کړي، یا ښې وظیفې ورته پیدا نه شوې او یا د ټیټې سوې وظیفې ورته پیدا شوې. نو دوی د ځان سره دغسې فکر وکړي چې دغه ورځې پاتې کېدونې نه دي، بالاخره شرایط بدلیږي په یو نه یو شکل سره. نو دوی د آینده لپاره ځان تیار کړي، ځان ته د یو پروګرام جوړ کړي چې مثلا زه انګلیسي وایم، زه کمپیوټر وایم، زه نور مهارتونه زده کوم، د مدیریت یا د هرې برخې چې وي. نن سبا خو د انټرنیټ زمانه ده او هر شی سړی آنلاین زده کولی شي. که خدای کول شرایط بیرته ښه شول، دوی به ښې وظیفې ولري او کاهیانه دا هم نه وي، د هر نوي مهارت زده کول دا پخپله د شخصیت په وده کې مرسته کوي.
درنو دوستانو، په دې هیله چې د ټولو خلکو په تېره بیا د افغانستان د میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. ازادي راډیو په همداسې مهمو موضوعاتو معلومات وړاندې کوي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420224 دا ونننۍ خپرونه تر بیا ښه چاري.
اساسی او بشری حقوق.
السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، اساسی او بشری حقوقونه روانه ته محرک لای کوم. به هم خوشاله ام چې تاسو بزرګ زره شویم. داونه د کورنۍ د غړو د حقوق په تړاو بحث لرو. د کورنۍ غړي په یو بل باندې کوم حق لري، په دې اړه به خبرې اترې ولرو. چې په دې خبرو کې را سره البته میلمه ده محترم نقیب الرحمن اصولی، د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیه غړی او همدارنګه مدني فعال. دوی ته په پیل کې راغلاست ویو اصولي صاحب، که چیرې دا راته ووایي چې د کورنۍ د غړو حق یو بل باندې، یعنی د یوې کورنۍ غړي په یو بل باندې کوم حقوق لري؟
چې بیا د کورنۍ منځ کې د کورنۍ د اعضاو تر مابین مختلف حقوق او وجایب شتون لري. چې دوی حقوق او وجایب کنام گزاری کو، لومړی با وو چې د والدین حقوق، په دوهم قدم کې د خپل د اولادونو حقوق دي، بیا د زوج حقوق دي او بل د زوجي حقوق دي. چې دا په څلورو بخشو باندې ویشو، نو د حقوق د کورنۍ چې دي، دا غړو تر مابین خوشي دا ډیر مهم دي. کله چې ترته مراد نشي، نو کورنۍ د مختلفو چیلنجونو مشکلاتو سره مخ کېږي، په آینده کې ټولنه هم د مشکلاتو سره مخ کېږي.
کور ودان اصولي صاحب، په کومو نړیوالو قوانینو او اسنادو کې د کورنۍ د غړو د حقوقو په تړاو سراغلي کسانګه؟
ګوره، که چیرته موږ د افغانستان داخلي قوانینو ته وګورو او همدارنګه نړیوالو قوانینو ته متوجه شو، نو په هغو کې به په واضح ډول داسې پیدا نه کړو چې د یو فامیل د غړو یا د یوې کورنۍ د غړو د ټولو یعنې د ټولو غړو حقوق بیان کړي یا حقوق واضح کړي. خو بعضې مواد هم د افغانستان په داخلي قوانینو کې شته او هم په نړیوالو اسنادو کې شته دي چې هغه په بعضو مواردو کې بعض حقوق پیشبینی کړي دي، لکه د بشر حقوقو د اعلامیې په د شپږویشتمې مادې په اساس باندې د خپل مور او پلار د خپل اولادونو د تعلیم او تربیه او د روزنې په برخه کې دوی د انتخاب حق لري چې دوی باندې څنګه تعلیم کړو، څنګه روزنه ورکوي. او همدارنګه په یو بله ماده کې د بشر د نړیوالو اعلامیې په 15مه ماده کې هم د ماشومانو لپاره همدارنګه د ښځو لپاره په ځانګړو حقوقو باندې قایل شوي دي. خو په واضح ډول لکه چې موږ مخکې ویلې، نه په نړیوالو قوانینو کې او نه هم په داخلي قوانینو کې چې د کورنۍ د غړو د ټولو حقوق پیشبینی کړي نشته. او همدارنګه د افراد یا د ماشومانو د روزنې په برخه کې مور او پلار ته غټ مسؤلیت سپارل شوی دی چې دوی باید خپل ماشومان په ښه ډول باندې وروزي، په ښه ډول یې تربیه کړو. که چیرې دوی په ټولنه کې د یو جرم سبب ګرځي او د هغه جرم یعنې انتکترین جرم یا کم جرم وي، جزا یې ډېره نه وي، هغه بیرته د مور او پلار ته سپارل کېږي چې مور او پلار یې په صحیح ډول وروزي. که چیرته مور او پلار صالح نه وي، بیا نو درېمګړي اشخاص ته یا په موسسات ته سپارل کېږي چې موسسات هغه وروزي.
په اسلامي قوانینو کې هم د کورنۍ د غړو د حقوقو په تړاو چې د کورنۍ غړي په یو بل باندې کوم حقوق لري داسې راغلي که نه؟
په اسلامي شریعت کې د کورنۍ د غړو ټولو حقوق په واضح ډول بیان شوي دي. د مور او پلار حقوق، د زوجینو حقوق یعنی زوجان چې بل باندې حقوق لري، بله د اولادونو حقوق، دا ټول په واضح ډول بیان شوي دي. د کورنۍ د غړو تر مابند تعامل او د هغو تر منځ حقوق دا په اسلامي شریعت کې په تفصیل سره ذکر شوي دي. یعنی خپل اولادونو حقوق چې په اولاد باندې به لومړی ښه صحیح نوم یږدي، وروسته به مور چې ده کوم مسؤلیت لري شیدې ورکي، او د اولادونو حق دی په صحیح ډول به تربیه ورکي وي، او ښځوی به واده ورکو. او همدارنګه د مور او پلار په برخه کې په ډېرو حقوقو باندې قایل شوی اسلامي شریعت چې د مور او پلار په مخ کې به خپل اولاد استمانه د عرف کلمه هم نه کاروي، ځکه که چېرته په هغو باندې د مور او پلار خوا بدیږي، نو یعنې مور او پلار دپاره ډېر حقوق په نظر کې نیول شوي دي. او اولادونو باندې لازمه ده چې د هغو ښه صحیح احترام وکړو، ښه صحیح خدمات یې وکړو. همدارنګه د زوجینو حقوق چې دي، زوجه په زوج باندې حقوق لري او زوج په زوجه باندې حقوق لري، دا ټول په تفصیل سره په اسلامي فقه کې شتون لري.
اصولي صاحب، ولې او په کومو مواردو کې په ځینې وختونو کې د کورنۍ د غړو حقوق نقص کیږي؟
بله خورې، کوم حقوق چې د کورنۍ د غړو تر مابین وي، د فامیل د غړو تر مابین کوم حقوق چې قوانینو یو اسلامي شریعت ورکړي دي، هغه بعضو د بعض دلایلو او د بعض عواملو له امله تر نقص لاندې راځي، نقص کیږي. که دوی بعضو دلایلو ته په لنډ ډول باندې اشاره وکړم، لومړی دلیل د بېسوادۍ د کچې زیاتوالی دی. په افغانستاني ټولنه کې چېرته مو وګورو، په دې کې به د سواد کچه ډېره کمه ده، سواد ډېر شتون نه لري. د کورنۍ غړي فامیل د اکثریت فامیلونه بېسواده دي، چې دوی دا حقوق اولا پېژني نه چې زموږ د غړو تر مابین کوم حقوق شتون لري، یو بل ته به کوم حقوقو باندې قایل شو، او کوم حق زما ورور لري، زما خور کوم حق لري، او زما پامیل نور غړي مور پلار کوم حقوق لري. دا لومړی د بېسوادۍ له وجې نه دوی ته معلوم شوي نه وي، دوی پېژندلي نه وي. او دوهمه که زه اشاره وکم دو هم دی ناسالم تربیه ده. کله چې ماشومان مور پلار په صحیح ډول باندې ونه روزی په صحیح ډول باندې ستر نشي، نو هغه په راتلونکي کې د خپل نورو د کور د غړو او په د خپل مور پلار او د نورو د کورنۍ د غړو د کوښښ نه مراد کیوي، هغه نقص کیوي، د پښو لاندې کیوي. نو سالمه تربیه هم په دې کې ډېر غټ رول لري. او بل محیط تاثیراتی دی کورنۍ کومه کورنۍ کوم ټولنه چې دی کومه اجتماعګان چې دی دغه محیطي تاثیرات هم ډېر رول پکې لري. هغه هم د کوم کوک چې دی هغه تر پښو لاندې کیوي. او بل ناسالم ورکونه دي چې بعضې داسې ورکونه دي چې هغه د اسلامي شریعت حتی د قوانینو همدارنګه د عمومي نظم سره بیخي مخالفي. هغه ورکونه دي چې هغه هم ډېر موثر رول پکې لري.
حل لارو ته راځو چې کوم حل لارې چارې دي او څوک مکلفیت لري په دې برخه کې چې د کورنۍ د غړو حقوق نقص نه شي؟
ګورئ، کله چې یو پامیل تشکیلیږي، یوه کورنۍ جوړیږي، د یو نر او ښځې په اساس باندې جوړیږي، چې دوی د ازدواج یا واده ثمره اولادونه دي، دوی باید کوشش وکړو چې خپل اولادونه په صحیح ډول او په ښه ډول په سالم فکر باندې په ښه روحیه او په ښه شکل باندې لوی کړي، تربیت ورکړي، هغه پوه کړي د خپل کورنۍ د غړو په حقوقو باندې ښه صحیح آګاه کړي او هغه ښه صحیح وروزي. په دوی کې لومړی دنده د مور او پلار ده چې مور او پلار باید زیات متوجه شي او د خپل اولاد په روزنه کې. پلار خو هم په افغاني ټولنه کې اکثره وخت مسافر وي، خو مور غټه دنده لري چې مور په دو برخه کې ډېره متوجه وي او د خپلو حقوقو د خپل فامیل په حقوقو باندې او په نور موضوعاتو باندې وپوهوي. په دوهم قدم کې دا دنده استاد ته سپارل کېږي. کله چې ماشوم لږ لویږي، اوه کلنۍ ته رسیږي یا د اوونه ټیټ ځي مکتب ته، مکتب کې شی زده کوي، طرز زده کوي، حرکات زده کوي، هلته استاد مکلفیت لري چې دوی ته عامه پوهاوی ورکړو او دوی وپوهوي د مور او پلار په حقوقو، د استاد په حقوقو، د کورنۍ د په نورو حقوقو باندې، د نورو غړي په حقوقو باندې، او دوی متوجه کړو دوی په ښه ډول باندې دوی ترنین کو، نو دوی هم غټ مسولیت لري. او بل د مسجد ملا امام هم په دو برخه کې غټ مسولیت لري. په وطني سیمو کې ماشومان، بلته په خاري سیمو کې ماشومان ځي مسجد ته، هلته مقدار د الله پاک دین زده کوي او هلته د جومات ملا امامان مختلف مسائل دي هم برخه زده کوي. نو دوی هم مکلف دي چې ماشومان پوه کړي او ماشومان ته د کورنۍ د غړو د حقوقو برخه کې دوی ته هغه حقوق ور وپېژني.
په پای کې ستاسو نظر غواړو سلی صاحب.
ما نظر په دې برخه کې دا ده چې زه په بعضو افغاني فامیلونو باندې غږ کوم چې د خپلو اولادونو په روزنه کې له ډېر دقت څخه کار واخلي، خپل اولادونه په خپلو کورنیو کې مثبت ډول باندې وروزي. کله چې دوی شپږ اوه کلنۍ ته رسیږي، دوی مکتب ته واستي، مکتب کې اصلې نوې اجتماع سره آشنا کیږي او هلته دوی په مکتب په وخت کې په مختلفو وختونو کې وڅوري او تشویق یې کړو او په مثبت ډول هغو ته مشورې ورکړو چې په راتلونکي کې به یو ښه او سالم شخص جوړ شي. کله چې اشخاص سم شي، ټولنه خپله اصلاح کیږي، فامیلونه هم اصلاح کیږي او په راتلونکي کې به د زیاتو مشکلاتو مخنیوی شوی وي او هېواد به د زیاتو ناخوالو څخه بچ کړی وي. دا پرمختګ او د ټولنې اصلاح دا په تدریج ډول باندې صورت نیسي. په تدریج ډول باندې موږ پرمختګ وکړو، په تدریج ډول باندې ټولنې چې اصلاح شي، نو ورو ورو به انشاءالله موږ د یو لوی پرمختګ متضمنو، د ډېرو مشکلاتو مخه ونیولي، افغانستان د ډېرو غټو غټو مشکلاتو څخه بچ کړی وي.
دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا چې په نورو خبرونو کې ستاسو په حضور کې حاضرېږم، تاسو ټول په لویه لاس پارم. الله مو مل شه، ښه وخت ولرئ.